دیدم یگانه، چون تو دل ساز ندیدم در زمین و در زمانه. ای مادر ای مادر ای مادر خوبا، دل و جان بادا فدایت مادرم مادر خوبم، و قربان سرا باید مادرم مادر خوبم. هرچی دارم از تو دارم، ای امیدم ای یگانه، چون تو دل ساز ندیدم در زمین و در زمانه. ای مادر
سلامونه ستړي مشه افغانستان کې دا مازیګر څلور بجې دي. تاسو مخه کلا ساتي رادیو ناوړي اوس د زده لري خبرونې څلور ساعته دوام لري. د سالش بګو د مخام تر شپږو په لاندو سفوند نه سي وش پنځه وش مترو د مخام شپږو سر تر شپږو په منځني چپا دوه شپږ نوي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما وایي د افغان ماشومانو د خوندي راتلونکي لپاره په افغانستان کې پانګونه اړینه ده. یوناما نن د خبره پر خپل ایکس پاڼې په خوندي ټویټر د ماشومانو د نړیوالې ورځې په مناسبت کړې ده. د یوناما په وینا راتلونکي نسلونه د ځمکنیو ماینونو او د جګړې له پاتشونو څخه د پاک ژوند مستحق دي. بل پلو د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازولي وایي د تعلیمي پروګرامونو او روغتیایي خدمتونو له لارې به د افغانو ماشومانو ملاتړ ته دوام ورکړي. د اروپایي ټولنې استازولي په خپل ایکس پاڼې په بیان کې د افغان ماشومانو د تعلیم حق ته د اشاره په ترڅ کې ویلي چې ماشومان د افغانستان راتلونکي دي او دا ټولنه به د افغان ماشومانو او مېرمنو تر څنګ ولاړوي. د ماشومانو د ملاتړ نړیوال سازمانونه وایي چې افغانستان د ماشومانو لپاره تر ټولو نامناسب هیواد دی، ځکه د راپورونو له مخې افغان ماشومان له بېوزلۍ او د اقتصادي فشارونو، اقلیمي بدلون او ماینونو له اغېزو سره لاس او ګریوان دي، او په عین حال کې نجونې پکې له زده کړو هم بې برخې دي. د کابل هرات پر لوی لار په ترافیکي پیښه کې دوه تنه وژل شوي او یو تن ټپي دی. د غزنی د امنیت قمندانۍ وایي کورنۍ رسنۍ او ته ویلي پیښه د قرباغ له سلای په مربوطاتو کې د کابل هرات پر لوی لار د بارلون کې موټر او د موټر سکل د ټکر له کبله رامنځته شوې ده. تیرونی هم د غزنی په بند ولسوالۍ کې د ترافیکي پیښې له امله څلور کسانو ته مرګ ژوبله وختې وه. د سړکونو خرابوالی، د ترافیکي اصولو نه رعایت او د چلوونکو بې احتیاطي په افغانستان کې د زیاترو ترافیکي پیښو اصلي علت ګڼل کیږي. د حافظ ګل بهادر ډلې چې د تحریک پاکستان طالبان څخه جلا شوې ډله ده، د پاکستان د امنیتي ځواکونو پر یوې پوستې د تېرې شپې د ځانمرګي برید او ډزو مسؤلیت یې منلی دی. دغې ډلې په پیښه کې د درویشت پاکستاني پوځیانو د وژل کېدو ادعا کړې ده. دا رقم تر اوسه په خپلواکه توګه نه دی تایید شوی. د پاکستان د استخباراتو یو چارواکي د خپل نوم د نه ښودو په شرط پرون سه شنبې مشال راډیو ته وویل چې یو مشکوک ځانمرګي پر چاودېدونکو موادو بار خپل موټر افغانستان پولې ته څیرمه د خیبر پختونخوا ایالت په جاني خیلو کې له پوستې سره ټکر کړ. چا د چاودنې په نتیجه کې یو لس سرتیري وژل شوي او څو نور ټپیان دي. د دغې چارواکي په خبره دا پیښه تېره ماښام شاوخوا اووه بجې شوې ده. تر اوسه او د اوکراین په پلازمینه کیف کې د امریکا سفارت موقت ډول نه تړل شوی دی. د دغې سفارت په اعلامیه کې چې نن چهارشنبې خبره شوې راغلي، د اقدام د یو هوایي برید د احتمال له امله شوی دی. د سفارت په اعلامیه کې وړاندې راغلي سفارت د هوایي برید د خبرداری په صورت کې په دغې خاره کې خپلو کارکوونکو امریکایي اتباعو ته لارښوونه کړې چې خوندي ځایونو ته لاړ شو سفارت به د احتیاط په موخه وتړي. پورت وخت کې اوکراینی چارواکو د پلازمینې کیف په ګډون د دغه هیواد پر بیلابیلو سیمو د روسیې د بیپلوټ الوتکو د پراخو بریدونو خبرداری ورکړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر جو بایډن اوکراین ته د پرسونل ضد ماینونو د استولو موافقه کړې ده. امریکایي چارواکو د دې اقدام موخه د اوکراین پر ضد په جګړه کې د روسیې ځواکونو د پرمختګ ورو کول یاد کړی دی. تاسو خبرونه اوریدل وړاندې خبرونه کې سره د مطلب اوریدل شي. په افغانستان کې د سویډن کمیټه چې فعالیتونه یې له اوږدې مودې راهیسې تړل شوي دی اعلان کړی دی چې د خپلو چارو ډېره برخه به افغانستان کې د ناروې کمیټې ته سپاري. خو دا چې په کومو برخو کې به خپل فعالیتونه هغوی ته سپاري وړاندې به یې په راپور کې درته وایو. هلمند ته به ورشو، خلک د قیمتونو له لوړوالي شکایت کوي.
په بازار کې خو ډېر نرخونه ډېر هاوچ ته رسېدلي دي، ډېر ګراني ده، خلک ډېر سره ستړي دي.
چې د کوم خوراکي توکو قیمتونه لوړ شوي دا به هم د څه په راپور کې ولرو. له دې سربیره به راسره دا واوري چې په هلمند کې بیا د یو هنرمند ژوند څنګه تیریږي.
خپل اولادو په نپکې پورې تر ډېره بریده پورې ولا حیریان یو څه ډول د خپل اولاد نفقه پیدا کړو، نو حالات اوس ډېر زموږ پر وړاندې باندې چې وظیفه او شی نه لرو کړکې چندې.
دا چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې موسیقي بنده ده او د هنرمندانو ژوند ورسره بدلون کړی دی. دا چې د هنرمندو څه کار کوي په دې بروسه درته جزئیات درکړو. نړیوالو مسایلو ته هم تم چې کوم مطالعه مشته افغانستان هم غواړم.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې مو زه فریده سیال د سید بهروز دلیری د تخنیکی چارو په سمبلخت قربانی یو. رزو د خبرونه نومړي مطلب ته د سویډن کمیټې اعلان کړی دی چې د خپل چارو ډیره برخه په افغانستان کې د ناروې کمیټې ته سپاري. دغه کمیټې په ویلا مې کې چې پرونه وخت خبره کړې ویلې دا کار د دې لپاره کړی چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت ورته د خپل ټولو فعالیتونو د درولو امر کړی و. د طالبانو حکومت د تیر 2023 کال په جولای کې په سویډن کې د قرآن کریم د سوزیدو په خبرګون کې په افغانستان کې د دې کمیټې د فعالیتونو د بندیدو پریکړه کړې وه. تفصیل په دې راپور کې.
وروسته له هغه چې تیر میلادي کال د طالبانو حکومت په افغانستان کې د سویډن کمیټې ټول فعالیتونه لغوه کړل، دغه کمیټې په یو تازه اعلامیه کې ویلي ټول هغه پروګرامونه چې مخکې دغه کمیټې پر مخ وړل اوس د ناروې کمیټې یا NAC ته سپارلې دي. د سویډن کمیټې پرون سه شنبه د نومبر په 19 په یو اعلامیه کې ویلي دا کار د دې لپاره کړی چې په افغانستان کې د طالبان حکومت ورته د خپل ټولو فعالیتونو د درولو امر کړو. د طالبان حکومت د تیر 2023 میلادي کال د جولای په 19 په سویډن کې د قران کریم د نقصو د سوزولو په خبرګون کې په افغانستان کې د سویډن کمیټې په ګډون د ټولو سویډنی بنسټونو د فعالیتونو د ځنډولو اعلان وکړ. که څه هم دغه کمیټې ټینګار کړی و چې بې پرې او نادولتي ده، خو سره لدی هم په افغانستان کې فعالیتونه ودرول شول. د سویډن کمیټې په اعلامیه کې راغلي کوم پروګرامونه چې د ناروې کمیټې ته سپارلې د معلولینو او قابلو اړوند پروګرامونه هم پکې شامل دي. سویډن کمیټې دا هم ویلي په دوی پورې اړوند ټول روغتونونه او کلینیکونه چې د دوی لوري ملاتړ کېده اوس نور سازمانونه پر مخ وړي او د زده کړو فعالیتونه هم د زده کړو ولایتي ادارو ته ورکړل شوي دي. کمیټې زیاته کړې دوی به هڅه وکړي چې ناروې کمیټې نه په ملاتړ او له هرې نوې ممکنه لارې نه په ګټې اخیستنې له افغانانو سره مرسته او د دوی ملاتړ وکړي. په همدې حال کې په افغانستان کې د سویډن کمیټې ځینې کارکوونکي چې اوس بیکاره شوي او یو شمېر هغه کسان چې د سویډن له مرستو یې ګټه اخیسته وایي دا پریکړه د دوی په ژوند مستقیم اغیز لري. په کابل کې د سویډن کمیټې یو کارکوونکي د موضوع د حساسیت له امله د نوم د نخ پرېدو او غږ بدلېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
دغه اقدام سره طالبانو نه یوازې خپل شنو هغه کارمندانو چې د دې کمیټې سره فعالیت درلود یا کار کوي هغه ته تاوان ورسوي او هغه له دې کې برخه کړي، بلکې موږ ډېر ټینګار او معیاري توګه خدمات وړاندې کول د صحت برخه کې، د پوهنې په برخه کې، چې هغه ټول خدمات او فلم د افغانستان خلکو له خدمات نه محروم شول او د دې اقدام ډېری زیان د افغانستان ولسته ورسېد، موږ ته ورسېد، موږ فعلاً په دغه سختو اقتصادي شرایطو کې لیدل کېږي برخه شول.
د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي محمد رحیم چې په یو پخه معلول دی او د سویډن کمیټې لمرستو یې ګټه اخیسته وایي د فعالیتونو په بندېدو یې اندېښمن دی.
سویډن موسی خپل فعالیت په افغانستان کې ودرولې دی او دغه فعالیتونه ټول چارې کمی دي دای د ناروې کډوالو شورا ته سپارلې دي. سو ډول تشویش مون سره پیدا شو چې آیا دغه سي خدمات چې مخکې سویډن موسی ورکول دوی به ورکې او کنه، یا زما په څیر نور مایوبین چې کندي هغوی به دوی ته مراجعه وکړي نو هسي سرویس یا مرسته یا یا همکاری او یا په هغه شکل چې د سویډن موسسه فعالیت خپل سر ته رسو دوی ورکی کنه، نو موږ د سویډن موسسه ډیر خوشاله و الحمدلله.
په افغانستان کې د سویډن کمیټه په 1970 کال کې جوړه شو او لښلو زرو معلولیت لرونکو وګړو املاتړ کاوه. د موسسې په شپږ ولایتونو کې نږدې 2000 افغانان هم په دندو ګمارلی وو.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتا ته
اوس به هم د افغانستان په اړه بلې موضوع ته راشو، خو مخکې له دې نه چې د افغانستان په اړه بلې موضوع ته راشو یادونه کوم چې تاسو که زموږ خبری مجله ناوري کولای شئ د ازادي راډیو ویب پاڼې ته چې پته یې ازادي راډیو ډاټ کام دلته ورشئ زموږ خبرونه واورئ. د ازمکنیو ماینونو د بندیز نړیوال کمپاین وایي افغانستان د نړۍ دریم هیواد دی چې تیر کال د ماینونو له امله په ډیرو کسانو ته مرګ ژوبله راولې ده. دغه اداره وایي چې په 2023 کال کې افغانستان کې ماینونو 655 افغانانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. تفصیل د فیروزی عزیزی په دې راپور کې اورو.
د ازمکنیو ماینونو د بندیز نړیوال کمپاین یا ICBL افغانستان د میانمار او سوریې وروسته دریم هیواد یاد کړی چې تیر 2023 کال کې د ماینونو له امله خلکو ته ډیره مرګ ژوبله اوښتې ده. دغې نړیوالې ادارې په یو تازه راپور کې چې نن چهارشنبه په خپله ویبپاڼه خپور کړی ویلي چې تیر کال ځمکنیو ماینونو په افغانستان کې 655 کسان وژلي او ټپیان کړي دي. دغه اداره وایي میانمار کې بیا تیر کال د ځمکنیو ماینونو د وژل شویو او ټپیانو شمیر 1003 او سوریه کې هم 933 تنه وو او په څلورم ځای کې اوکراین دی چې د مرګ ژوبلې شمیر یې 1500 تنو ته رسیږي. که څه هم په دې اړه په راپور کې نه دی ویل شوي چې په افغانستان کې د وژل شویو شمیر څومره او د ټپیانو شمیر څومره دی او نه یې هم ولایتونه مشخص شوي دي، خو ویل شوي چې جګړه ځپلې سیمې دي. کوم افغانان چې ماینونو معلول کړي بیا د خپل ژوند د ستونزو خبره کوي. د کندوز ولایت اوسیدونکي شاغا ازادي راډیو ته وویل
اس پای چپ پای مقدس معلول استم او د سر مم چراو
حکومت کې د کندوز حیرتانو لاره کې جګړه کې ولګېدم او چری مې وخړی. اوس مې روزګار ډیر بد دی، احتیاج او محتاج یم. ژوند کې مو زخت زیاتې ستونزې دي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکي ډاکټر سمیم هم ازادي راډیو ته وویل
هلته د صحت لپاره د ماشومانو واکسیناسیون پروګرام دی هغې لپاره، نو موټر مې ودرولو چې سروې مې وکړه واپس ته راووتم، ګاډي ته کېناستمه تقریبا 200 متره مخکې چې لاړم نو ناګهانه بس بم بلاسټ وکړو او په نتیجه کې ډېر شدید زخمی شوم.
د ځمکنیو ماینونو د بندیز کمپاین په راپور کې اندېښنې ښودل شوي چې د 2024 کال لپاره د نړۍ د نورو زیانګالو هیوادونو برعکس په افغانستان کې د ماین پاکۍ لپاره د نړیوالو مالی ملاتړ او بودیجه د پام وړ کمه شوې ده. د ماینونو د موندلو مرکز MDC نړیوالې موسسې چې له تیرو 15 کلونو راهیسې په افغانستان کې فعالیت کوي هم له دې امله اندېښنه ښیي. د دغې موسسې عملیاتي مشر ډاکټر شعیب حکیمی ازادي راډیو ته وویل
فند چې زو بسیار زیات سابق کنه کم شوه
فعلاً د تیر په پرتله په دې برخه کې بودیجه ډیره کم شوه ده. په داسې حال کې چې موږ باید هر 15 کال نړیوالو ته افغانستان د ماین د بشپړ پاکولو راپور ورکړو چې اوس 2015 کې مو دا وخت هم ختمیږي، خو د بودیجې د کمښت لامل مو تر اوسه دا مسولیت تر سره کړی نه شو. اوس مهال د افغانستان 1.5 یعنی 1200 کیلومتر مربع ځمکه له ماینونو ډکه ده. جنوبي ولایتونو کې چې تیر شل کاله جګړې وي او موږ ورته لاسرسی نه درلود ډېر ماینونه پکې پاتې دي.
خو ICBL دا تازه راپور وایي چې د ماینونو او جګړو له امله د نړۍ د نورو هیوادونو لپاره سکل په مالی ملاتړ او بودیجه کې بې ساری یعنی 12% زیاتوالی راغلی دی چې ډیره برخه یې پر اوکراین لګیږي. د ځمکنیو ماینونو د مخنیوي نړیوال پروګرام د شمیرو له مخې په نړیواله کچه په 2023 کال کې د ځمکنیو ماینونو د تلفاتو ټولیز شمیر 15015 و چې 1903 تنه مړه او 3603 تنه یې ټپیان شوي دي. د یادونې ده چې افغانستان له لسیزو راهیسې په دوامداره توګه له جګړو ځپلو هیوادونو دی چې هم د جګړو د چاودیدونکو توکو پاتې شونو او هم له وړاندې ښخ شویو ماینونه یې وخت نا وخت وګړو ته مرګ ژوبله اړوي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادۍ راډیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ.
ازادي راډیو .com
ازادي راډیو څلر وش ساته
نړیوال مسله هم در څلرو خوس د افغانستان په جنوب کې هلمند ته ورزو د هلمند اوسیدونکو د خوراکي او غیر خوراکي توکو د بیو لال وړوالي شکایت کوي. دوی چې توکو بیل لوړ شوی دي چې درانیولو وسی نه لري. تفصیل لسیمه په راپور کې
د هلمند ولایت اوسیدونکو وایي د خوراکي او غیر خوراکي توکو د بیې لوړوالي د سخت ستونزو سره مخ کړي دي. دوی وایي د توکو بیې دومره لوړې سوي دي چې د رانیولو واسیه نه لري او د ښاروالۍ له مسؤلینو غوښتنه کوي چې د دې ستونزو د حل لپاره دې جدي ګامونه پورته کړي. د هلمند دا اوسیدونکو وایي که څه هم د افغانیو په وړاندې د ډالرو بیې کښته سوي خو بیا هم د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې په بازار کې لوړې پاتې دي. دوی زیاتوي چې د ډالرو په ارزښت کې کموالی باید د توکو په بیو مثبت اغیزه ولري خو برعکس نرخونه ورځ تر بلې لوړېږي چې د دوی د اقتصادي ستونزو لامل ګرځېدلی دي. د دغه ولایت یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته داسې وویل:
په بازار کې خو ډیر نرخونه ډیر هاوچ ته رسېدلي دي، ډیر ګراني ده، خلک ډیر سره ستړي دي. په دې اړه مو د اسلامي عمارت څخه دا غوښتنه چې نرخونه کنټرول کړي. نو چې دونه لوړې اول ځکه څه اقتصاد مې صحیح دی، نو د نورو خلکو خو اقتصاد ډیر ضعیف دی، نو هغه قرام به څنګه دا شان رانیسي. نو په دې خاطر مو اسلامي عمارت څخه غوښتنه ده چې څه کنټرول پکښې وکړي.
بېخي ډېر هغه زیاته کړې دي، تقریبا وچه ډوډۍ ته وسول اړه وچه ډوډۍ لا وز داسې په مشکلاتو تکلیف پیدا کېږي. اسلامي عمارت څخه مو غوښتنه دغه ده چې پر دا سرحدو پر دغه باندې څه ټینګار وکړي، مسلات کم کړي، د مسلمانانو دپاره چې څه دغه خوراکي مواد په کښته کې متمام شي.
موږ دغه مشکلات دي چې تجاران هم د دغه نرخو څخه ډېرې کښته او پورته لري. مثال د غوړو ګټه 15 کال داري ده، هغه دونه تفاوت راوي چې دی وخت راځي 1500 کښته او پورته راځي. نو باره تجار نشي کولی چې ډېر شی راوي په اندازه راوړي، نو خامخا دغه مشکلات ولري.
دا د یو خو بانکي سیستم دی، بانکونه اولیه نه کېږي، بانکونه بند دي، او بل د لوی سره سره دا ګراني جوړه، د لوی سره سره کم راځي.
د هلمند دا خلک د دې ستونزو د حل لپاره د حکومت او د ښاروالۍ له مسؤلینو غواړي چې د توکو د کنټرول لپاره دې جدي ګامونه پورته کړي او د کرنې او مالداري لپاره دې هم لازمي اسانتیاوې برابرې کړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه په هلمند کې د طالبانو د ښاروالۍ د ریاست له مسؤلینو سره هم خبرې وکړو، خو لا پوره هڅو سره سره بیا هم بریالي نه سو. د اقتصادي چارو کارپوه انجینر نصیر احمد احمدی په وینا په افغانستان کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو د بیې لوړوالي اصلي لامل د دې هیواد د تولیداتو نشتوالی دی.
یو غټ قوي لوی عامل هغه دا دی چې موږ په خپل ملک کې د ډیرو شیانو هغه تولیدات نه لرو، د خارج څخه راکړه ورکړه کوو، نو هغه کې هغه اکثره شیان په ډالر باندې، ډالر په اکثره اوقاتو کې لوړ ځي. نو د ډیرو شانو یو غټ عامل دا دی چې هغه موږ ته په لوړې به په ګرانه به باندې تمامېږي.
په هلمند ولایت کې پر داسې مهال د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې لوړېږي چې په دغه ولایت کې د کرنې وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي، ځکه چې د اوبو د کمښت له امله کروندګر خپل ځمکې نسي خړوبولی. د دې ولایت شاوخوا 50% خلک په کرنه او مالداري پورې تړلي دي چې د خلکو اقتصادي ورسره کښته لویږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په کیف کې د امریکا سفارت په موقت ډول تړل شوی دی. د دغه سفارت په لامیه کې چې نن خبره شوې ویل شوې چې دغه اقدام د هوایي برید د احتمال له امله شوی دی. تفصیل په دې راپور کې.
په کیف کې د امریکا سفارت په موقتی توګه وتړل شو. د دغه سفارت په لامیه کې چې نن چهارشنبه خبره شوې ویل شوې چې دغه اقدام د لوی هوایي برید د احتمال له امله شوی دی. په کیف کې د امریکا سفارت په دې لامیه کې وړاندې ویلي چې د هوایي برید د خبرداري په صورت کې په دغه ښار کې خپلو کارکوونکو او امریکایي اتباعو ته لارښوونه کړې چې خوندي ځایونو ته ولاړ شي او سفارت به د احتیاط په توګه تړلی وي. د اسوسییټډ پریس د راپور له مخې دا احتیاطي ګام وروسته له هغه پورته شو چې روسي چارواکو د ولسمشر جو بایدن هغه پریکړه ته د جواب ورکولو ژمنه وکړه چې اوکراین ته اجازه ورکوي څو د متحده ایالاتو لخوا په ورکړل شویو توغندیو د روسیې په خاوره کې اهداف پرخه کړي. په کیف کې د امریکا سفارت په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي، خو ورته وخت کې اوکراینی چارواکو د پلازمین کیف په ګډون د دغه هیواد پر بیلابیلو سیمو د روسیې د بی پیلوټه الوتکو د پراخو بریدونو خبرتاری ورکړی دی. د امریکا سفارت دغه پیغام وروسته له هغه څرګند کړ چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د نومبر په 19مه د اوکراین په وړاندې د روسیې د جګړې په زرم ورځ د خپل اټومي وسلو په اړه بیا کتل شوی دکتورین لاسلیک کړ. د روسیې دا تازه شوی اټومي کړنلارې د دې هیواد ځواکونو ته اجازه ورکوي چې د روسیې پر خاورې د اټومي وسلو لرونکو هیواد په ملاتړ د برید په صورت کې د دې وسلو کارول په نظر کې ونیسي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د چهارشنبه په ورځ وویل چې هیواد یې د روسیې د زیاتېدونکو بریدونو سره مخامخ دی. د اسوشیټیډ پریس خبری اژانس د امریکا د متحده ایالاتو د سفارت په حواله ویلي چې د سفارت د موقتی بندېدو پریکړه پر کیف د روسیې د توغندیو او ډرون بریدونو د دوام په شرایطو کې صادره شوې او دوی تمه لري چې زر به بیرته په منظمه توګه خپل کار پیل کړي. لویدیځ اوکراینی چارواکي وایي روسیا د اوږد واټن وشتون کې ځواکمن توغندي زیرمه کوي چې احتمالا د ژمي پر رسیدو سره د اوکراین د برېښنا شبکې د ورانولو لپاره به وکاروي. د امریکا د جګړې د مطالعاتو انسټیټیوټ پوزي شنون کې وایي د واشنگټن په ان تمه نه کیږي چې په جګړه کې به د امریکا لخوا جوړ شوی توغندي د لوبې بدلون کوي، خو کولای شي د روسیې د جګړې هڅې کمزوري کړي. د روسیا او اوکراین ترمنځ پر روانه جګړه کې دا نوې څپه وروسته له هغه راپورته شو چې پرون د روسیې خبری اژانس آر بی کی د اوکراین د اردو د یوې سرچینې په حواله راپور ورکړ چې کیف د لومړي ځل لپاره د روسیې په خاوره کې د برید لپاره اټیک میز راکټونه کارولي چې د اوکراین په جنوب لویدیز بریانسک سیمه کې د کراچف ښار سیمه یې په نښه کړي. پر اوکراین د روسیې یرغل چې د 2022 کال د فبروري په 24مه پیل شوی پر یوې اوږدې جګړې بدله شوې چې په ترڅ کې دواړو لورو ته درانه ځاني او مالی زیانونه وښتي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د طالبان لخوا پر موسیقي د بندیز او محدودیتونو لامل ډیر هنرمندان چې له هیواد نه دی وتلي له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. له دغه هنرمندانو څخه یو د هلمند محلي سندرغاړی حبیب الله شباب دی چې یو مهال یې د خپل هنر په ژبه د خلکو زړونه ګټلي وو، خو د غربت او بیکارۍ په لومو کې ګیر دی. تفصیل د صادق رښتینی په دې راپور کې ورو.
د حبیب الله شباب هنري شهرت شاوخوا څوارلس کاله وړاندې د یوې افغان تلویزیوني شبکې له لارې د همدې سندرې د خبرېدو وروسته پیل شو. د هلمند وسیدونکو حبیب الله شباب د محلي موسیقي او ځوان هنرمندي چې په هلمند او کندهار کې د خلکو محفلونو په خوشي بدلول. هغه په ځانګړي ډول د واده، اخترونو او د خوشي په نورو محفلونو کې موسیقي جغوله او د خلکو زړونه یې خوشالول. شباب ازادي رادیو ته وویل چې د موسیقي هنر ته راتګي ځانګړي شوق او زوکو
موسیقي هنر زما خپل شوق او علاقه ورسره ما غوښتل چې زه د غلریم وطنوالو ته وطن ته خدمت وکم، د وطن شکلا، د وطن ابرو، حیثیت، د وطن د شیر په جبه باندې ولس ټولنی ته وړاندې کوم، د شیر په جبه نه خالي را وخم ولستې وړاندې کوم. نو د هنر موسیقي سره مې ډیر شوق.
پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنۍ ورسته په ډیرو برخو کې موسیقي او ورته هنري فعالیتونه په بشپړ ډول بند شول. دغه بندیزونه نه یوازې د هنرمندانو د معاش لارې بند کړې، بلکې ګڼ هنرمندان یې اړ کړل چې له هیواد ووځي. خوابی بلا شباب په وطن کې پاتې کېدل غوره وبلل او د خپل ژوند چلولو لپاره په خپل کلی کې د خوراکي توکو یو کوچنی دکان پرانیست چې ورسته له تاوان سره مخ شو. وساغه د مزدوري په ډول د خټو کولو، صفایي، جارو کولو او نور مختلفو کارونو په لټه کې دی. کزه هم دا ډول کارونه د لپاره ناشنا او د غل هنر سره تړاو نه لري، خو بیا یې هم مندل ستونزمن دي.
ډیرې هنرمندان یا پاکستان ته واوښتل یا ایران ته واوښتل، خو زه تر اوسه پورې د دا وطن د مینې په خاطر باندې د لیپاته یم. فلحال خو چې رښتیا خبره سي، وظیفه نشته، کار او روزګار نشته، یعنې خپل اولادو فنه پکې پورې تر ډیره بریده پورې ولا حیران یو څه ډول خپل اولاد نفقه پیدا کینو. حالات اوس ډیر زموږ پر وړاندې باندې چې وظیفه او شی نه لرو کړکې چندې
بل را سر داستان غم بیا بستا سکلی تدر زم یار ستاد دی دنیر ارمال رم یار بیا بستا سکلی تدر زم یار
حبیب الله شباب د دولس کسیز کورنۍ سرپرستی، هغه دوه میرمنې او نه اولادونه لري. هغه وایي د طالبان حکومت او شتمن کسان باید د هغه په څیر هنرمندانو ته دندې ورکړي چې لوړې زده کړې لري او د کار کولو انرژي استه.
زموږ د اسلامي امارت د مشرانو څخه یا په اصطلاح کې دغه تجارانو څخه دا هیله ده چې دغه هنرمندان د خپل پام او یاد څخه ونه غورځوي او د دوی سره همکاري وکړي، ځکه دوی هم فامیل تر غاړې دي، کورنۍ تر غاړې دي. نو که چیرې سړی خپل وظیفه یا عواید ونه لري، کورنۍ په څه ډول باید وچلي؟ نو خو نه چلیږي. معلومي ټولو تر سړی کوردار دي، خپل پر زړه دي لاس کشیږي، که څوک بیکاره شي خپل کورنۍ ته هغه په څه ډول نفقه ورته برابر کړي؟ نو موږ هیله ده چې زموږ د پاره د کار ترتیب برابر کړي. ډیری هنرمندان زما په مول با سواد دی یا لیسانس دی، هغه کولای شي چې په ادارات کې کار وکړي.
حبیب الله شباب لا هم د سولیزو او ولسی سندرو له یادونو سره د خلکو په زړونو کې ځای لري. ډېرې کسان دغه د ستونزو په اړه خوشینه دي. عبدالستار ستوري له سوداګرو او شتمنو غواړي چې په دغه ډول بد اقتصادي وضعیت کې د غلاسنی وي وکړي.
د خپل محلي شخ او د سولیز شیر په انتخاب سره ډېر مشهور سو. د وسندره ام ډېر مشهور و چې د سولې کورسې وګرنه هلمند د سولې کورسې اوس دی هتا رسیدلې چې خپل مجبوریت علني کړی دی او ټولنیس کړی دی او فیسبوک یې ویلې دی ګلا کړی دی او د خپل بیچارهګۍ اعتراف یې کړی دی چې زه بیچاره یم او زما لاسنیوي وکړي. پای کسرم شباب یو بیچاره دی او لاسنیوي ته جدي اړتیا ده.
حبیب الله شباب د نورو افغان هنرمندانو د ستونزو یو نمونه ده چې د هنر د محدودیتونو او اقتصادي ستونزو له امله د ژوند له ډیرو سختو شرایطو سره مخ دي. هغه د حکومتي او خیریه بنسټونو څخه غوښتنه کوي چې د هغه په څیر خلکو ته لاس ورکړي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د ازادي راډیو او ټول کارکونکو ته سلامونه. د کندهار سمې خبره کول نو د چنای شبخانی د میرویس روغتون په اړه مې د زموږ ژغتر لوړ مسولینو پورې رسوه. ستاسو په ذریعه باندې موږ دلته ورور نه دواوي نه قانولې نه په د پلستران یعنی د وینې د معاینات اکشنه کوي چې دا له هم په مریضانو رانیسي. نو موږ که په دغه عقله باندې زموږ سره څه همکاري وکړي ورور پیسې چار څه راځي هغه د شبخانې د امیرینو در مابین سره ورکېږي. موږ کوم په دغه کار کې همکاري را سره وکړله ورور. زه خپل هم اوس یو مریض یم، هم یو مریض دلته بستر کړی دی لکه په شخصي ځای کې چې بستر مازکه د وتاکو کرایه نه غواړي، نور هر څه خپل په پیسو باندې رانیسو.
د ازادي راډیو ټولو قدرمنو همکارانو او اوریدونکو ته سلامونه. نیک هیل وړاندې کوم. زه حافظ خوشحال غزنی ولایت اندړو ولسوالۍ د خوشحال کلی اوسیدونکو یم. لنډ پیغام پرېږدم. دا چې ژمی پر رسیدو ده نو ځینې هیوادوال د سون مواد نه لري، نو له هغو مالدارو خلکو مې غوښتنه دا ده چې لاړمنو کورنیو سره پوره همکاري وکړي. هغه خلک چې دوی مالدار دي یا اقتصاد ښه دی، نو هر ژمی نوې کورتۍ او څادران اخلي. هغه زاړه شیان چې دوی په کور کې له ځان سره لري اړمنو کورنیو ته دی ورکړي. کېدای شي د دل لپاره زاړه وي، د نورو لپاره بنه وي. هیله ده زما پیغام نشر.
سلامونه. اونې کې هیله خیر. عمران وسلم له خوست ولایت څخه.
د زده رادیو کارکونکو څخه خله کیږي چې راخ کې زخپله بندي وم او په کچه کې لاړو او نور افغانان هم بندیانو په زندانونو کې هلته د طالبانو سفارت دوی ته کوم جواب نه ورکولو او نه کار ورته کولو داسې وایي چې یو نیم کال جیلې تیر کړی او تر اوسه بندیان دي له تاسو څخه خله کیږي چې د طالبانو سفارت سره په اړیکه کې شئ په عراق کې کوم سفارت لري او که نه لري او د بندیانو په هغه کې کوشش وکړئ چې راخلاص شي ډېر په بد حالات کې وو مننه
دوی منی مای کې درته د زهرو کاروان پروګرام لرو خو تر هغه وړاندې لنډ خبرونه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما وایي د افغان ماشومانو د خوندي راتلونکي لپاره په افغانستان کې پانګونه اړینه ده. یوناما نن د خبره پر خپل ایکس پاڼې د ماشومانو د نړیوالې ورځې په مناسبت کړې ده. د یوناما په وینا راتلونکي نسلونه د ځمکنیو ماینونو او د جګړې له پاتشونو څخه د پاک ژوند مستحق دي. بل پلو د افغانستان لپاره د روپۍ ټولې نستزولي وایي د تعلیمي پروګرامونو او روغتي خدمتونو له لارې به د افغان ماشومانو ملاتړ ته دوام ورکړي. د روپۍ ټولې نستزولي د خبره پر خپل ایکس پاڼې په بیان کې د افغان ماشومانو د تعلیم حق ته د اشاره پترس کې ویلي چې ماشومان د افغانستان راتلونکي دي او د ټولنې بعد افغان ماشومان او میرمنو تر څنګ ولاړوي. د کابل او هرات پر لوی لار په ترافیکي پیښه کې دوه تنه وژل شوی دي. د غزنی د امنیت قمندانې وایند کورنی ورسنې ویلي چې پیښه د قرباغ لوسلې په مربوطاتو کې د کابل هرات پر لوی لار د پرونن کې موټر او موټر سایکل د ټکر له کبله رامنځته شوی. تیرونه هم د غزنی په اباند لوسلې کې د ترافیکي پیښه لامل څول کسان ته مرګ شو په وخت و. د حافظ ګل بهادر ډلې چې د تحریک طالبان پاکستان څخه جلا شوی ډله ده د پاکستان د امنیتي ځواکونو پر وی پوستي د تیر شپې د ځانمرګي برید او دزو مسؤلیت منلې. دغه ډلې په پیښه کې د درویش پاکستانی سرتیرو د وژل کېدو ادعا کړې ده. رقم تر اوسه په خپلواکه توګه نه دی تایید شوی. د پاکستان استخبارات او چارواکي د نومونه خوده په شرط سه شنبه مشالاریو ته ویل شوی یو مشکوک ځانمرګي پرچاودیدونکو مواد او بار خپل موټر افغانستان پول د څیرمه د خبر پښتونخوا ایالت په جنخیلو کې له پوسټ سره ټکر کړی و چې د چاودنې په نتیجه کې ول سرتیری وژل شوی و. او د اوکراین په پلازمینه کیف کې د امریکا سفارت په موقتی توګه تړل شوی. دغه سفارت په لامی کې چې نن چهارشنبه خبره شوې راغلی د اقدام دی او هوایی بریټ د احتمال لامل شوی دی. په لامی کې وړاندې راغلی چې د سفارت کارکونکي د هوایی بریټ خبرداري په صورت کې خوندي ځایونو ته انتقال شوی دی.
زهرو کاروان
دا زاد رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مرابولم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به ووري چې تحلیلګران وایي ملګرو ملتونو د افغانستان د نشئی موادو د وضعیت په اړه کره څارنه نه ده کړې.
وزارت مطابق هم اصول کې به تهیه شوه او رات نه کړ.
دا راپور چې باید د کومو اصولو لمخې چمتو شوی وای نه ده چمتو شوی. په تیر بیا د ملګرو ملتونو د وروستي دریو کلونو راپورونه خو به خیر او خانه نه دي.
یو بل راپور کې به ووري چې ځایی چارواکي وایي له ایران څخه د افغان کډوالو له شړلو سره یو ځل بیا په لویدیځو ولایتونو کې متادین ډیر شوی دي.
ما متولد ایران هستم به دومین بارم که
زه په ایران کې زیږیدلم. دا می دوهم ځل چې افغانستان ته راځم. له ایران څخه راوښړلم. د 10 کال کېل چې متات سویم. هیله لرم چې یو ځل بیا خپل اولادونه ووینم.
د ظاهر په نوم یو متات وای چې د احتیاط له امله د پښتورګو ناروغي راته پیدا شوې ده.
اول ځل مې دی وان دیوان سره ول په چرس مې جوړ سره ول په ما پسترګو تیار شو. اچ تیار شو ذاتم سر مې تاوی دی ډوډۍ مې کې ډیر وکړ. خوب هم راوسته ذاتی ما در راز داخل مزه و کرده ذاتی بعد هم غیمه شروع کلید بیا منه دی پریخت روست دوره زیبا پینجا و چلور سیگریتی وارد.
او دو پروگرام پا پای که با واوری چی لسکلن سیراج د خپل بیواز لکورنه مشر ده او د کور نفقه پرغاله ده. سیراج و ورز د کار لپاره وزی چی لهم دی ورزی چخه زوند نیکمرغه کیهی. دا چی د سیراج زوند والی او چنگ نیکمرغه کیهی دا با پر دراما کی واورو.
سلام علیکم روره.
وعلیکم سلام. خور استړی مشه؟
خیر یوسی، تام استړی مشه.
خوری دا ماشوم په کار پسې راغلی و، ویل یې پلار مې کور ته نه راځي، غوښتل مې چې ستاسې د کور حال واخلم او پوه شم چې دا وړوکی ماشوم ولې کار کوي.
هی وروره، بس خدای دې زموږ له حاله ساته.
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. له نشه یي موادو سره د مبارزې کارپوهان په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو د تولید د څرنګوالي په اړه د ملګرو ملتونو وروستي راپور ته ګوته نیسي او هغه نیمګړی بولي. که څه هم ملګرو ملتونو منلی چې درې کاله پرله پسې یې د سټلایټ یا سپوږمکۍ په واسطه د کوکنارو د کښت سروې کړې ده، خو له نشه یي موادو سره د مبارزې کارپوهان وایي چې له فزیکی حضور پرته د سپوږمکۍ د عکسونو له مخې سروې نیمګړی او د ملګرو ملتونو د نړیوالو ژمنو او مسؤلیتونو خلاف ده. د موضوع نور تفصیل به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
ملګرو ملتونو په روان کال کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت اندازې په اړه یوه اونۍ مخکې راپور خپور کړ، خو د دې سازمان د مخکنیو راپورونو خلاف چې د کوکنارو کښت، تولید او ټول نشه یي مواد به په پام کې نیول کېدل، د دې سازمان په وروستي راپور کې یوازې د کوکنارو د کښت وضعیت څېړل شوی دی. په 1988 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو ترمنځ د تړون پر بنسټ ملګري ملتونو مسؤلیت لري چې په خپلو غړو هیوادونو کې د نشه یي بوټو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال څارنه وکړي او په دې برخه کې راپورونه چمتو کړي. د نشه یي موادو سره د مبارزې معاینیت د سروې او پالیسۍ پخوانی رئیس سید نجیب الله احمدي وایي چې د ملګرو ملتونو دا راپور د نړیوالو ژمنو خلاف دی او تخنیکي نیمګړتیاوې هم لري.
وزارش مطابق هم اصول کې باید تهیه شوه صورت نه گرفت.
دا راپور چې باید د کومو اصولو لمخې چمتو شوی وای نه دی چمتو شوی. په تیر بیا د ملګرو ملتونو د وروستي دریو کلونو راپورونه خو بیخي روښانه نه دي. په روان کال کې د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې کوکنار کرل شوی او سا کال په داسې سیمو کې کرل شوی چې هلته موټر نشي ورتلای. تر 1998 کال وروسته د لومړی ځل دی چې راپور په څو پړاوونو کې خپرېږي. د دې راپور راتلونکي پړاو د تریاکو د تولید پاړه دی، بل پړاو به د خي او روسته پړاو به هم د متادینو پاړه وي. په دې ترتیب غواړي راپور په څو پړاوونو کې خپور کړي چې جالب ښکار شي او دوی څو پروژې ولري.
د تیرو دریو کالو په لړ کې سش کال هم د طالبانو حکومت ملګرو ملتونو ته اجازه ورنه کړه چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت وضعیت له نږدې څخه وڅاري، او دې سازمان د سټلایټ یا سپوږمکۍ د عکسونو له مخې دا راپور چمتو کړی دی. اوسمهال د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو تر څنګ د دې سازمان له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې دفتر یا یو ان او ډی سي چې په کابل کې فعالیت لري هڅه کوي چې د نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو حکومت او نړیواله ټولنه یو دریځ ولري، خو د طالبانو حکومت د هغو ژمنو برعکس چې افغانستان یې له نړیوالې ټولنې سره لري د دې دفتر د څارنې نقش محدود کړي او د دوی کارکوونکو ته اجازه نه ورکوي چې په افغانستان کې د نشه یي موادو او اعتیاد وضعیت له نږدې څخه وڅاري. دا محدودیتونه د دې سبب شوي چې ملګري ملتونه نسي کولای د نشه یي بوټو د کښت، نشه یي موادو تولید، قاچاق او استعمال څارنه وکړي او پایلې له غړو هیوادونو سره شریکې کړي. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې د رفتار د تحقیق مسؤله مرمن انجلامي وایي که څه هم دا سازمان معلومات لري چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له کمېدو سره په دې هیواد کې د شیشې تولید د ډېرېدو په حال کې دی، خو دوی نسي کولای چې د ډېرېدو اندازه یې معلومه کړي.
یو شای چې د ودی په حال کې دی هغه ښیښه ده. په وروستیو کلونو کې د ښیښې تولید ډیر سوی چې لویه برخه یې په افغانستان کې تولیدیږي. د کوکنارو د کښت برعکس موږ نسو کولای چې د سټلایټ په وسیله د ښیښې د تولید اندازه وڅارو. هغه څه چې له افغانستان څخه راځي په دې لار کې اوس هم ښیښه د ډېرېدو په حال کې ده.
که څه هم د طالبانو حکومت ملګرو ملتونو ته اجازه نه ده ورکړي چې په افغانستان کې د نشه یي موادو وضعیت له نږدې څخه وڅاري او په دې برخه کې جدي محدودیت وضع کړي دي، خو بیا هم دا سازمان غواړي چې د بزګرو د اقتصاد او محتاجینو د درملنې په برخه کې د طالبانو د حکومت لپاره نړیوالې مرستې راجلب کړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازي په خپل وروستي ملاقات کې له طالبانو سره ژمنه کړې چې په نږدې راتلونکي کې د مرستندوی هیوادونو یو کانفرانس راوغواړي او دې کانفرانس ته د طالبانو د حکومت استازي هم راوبولي.
په راپور کې مو اوریدل چې تحلیلګران وایي ملګرو ملتونو د افغانستان د نشه یي موادو د وضعیت په اړه کره څارنه نه ده کړې.
نشه د موتات پر روختیا څنا وړه اغیزه کوي.
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیا نه لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه بجګر خونه ودان اخی مې ورته ځوان مبي از نه سمي خو سره کې سم شروک زستخه مې بدبخت شاید چې بخي بیا ځان زنه سم خلاصه وله.
ادوار د تاریخ کې راکزه چې په دې غم کې ختک
مغز دمون خراب واډو کې دمونګه پوچ کړ واکونه دمونګه خراب کړ
د مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت په بیا باندې دی خو زه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزن له امله یخت نیول او مرس.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځنګړي ونی ز خبرونه د نشئی توکو د کښت نشئی موادو جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې ځایي چارواکي وایي چې له ایران څخه د افغان کډوالو لشلولو سره یو ځل بیا په لویدیځو ولایتونو کې معتادین ډیر سوي دي. په دې ولایتونو کې د معتادینو د ساتنې او پالنې د مرکزونو چارواکي وایي که څه هم دوی په وروستیو دوو کلونو کې په ښارونو کې زرګونه معتادین راټول کړي او د هغوی درملنه یې کړې ده، خو له ایران څخه د افغان کډوالو له راشړلو یو ځل بیا په هرات او نیمروز ولایتونو کې معتادین ډیر سوي دي. اجتماعي فعالان وایي چې په دې ولایتونو کې د معتادینو له لاسه د اجتماعي ستونزو ترڅنګ کورنۍ تاوتریخوالی هم ډیر سوی دی. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
می سختیایی که در اینجا دارم میکشم و همی سختیایی که دارم اینجا چی میکنم؟
در امروز ولایت د معتادین و د ساتنې او پالنې زربستریز مرکز چارواکو یوه میاشت مخکې رضا دې مرکز ته راوړ. رضا چې څلور بچیان لري ادعا کوي چې په ایران کې معتاد شوی او تر اعتیاد وروسته یې خپله کورنۍ خورا لږ لیدلې ده، خو کله چې ایراني پولیسو تر پولې راړولی او نیمروز ته یې راشړلی دی اوس په دې اړه اندېښمن دی چې ایران ته د افغانانو پر ورتلو د محدودیت له امله به نور خپل اولادونه ونه ویني.
ما متولد ایران هستم، دومین بارم که
زه په ایران کې زیږیدلی یم، دا مې دوهم ځل دی چې افغانستان ته راځم. له ایران څخه راوشړلم، دیارلس کاله کېږي چې معتاد شوی یم. هیله لرم چې یو ځل بیا خپل اولادونه ووینم.
د ایران امنیتي چارواکو په وروستیو اونیو کې ویلي چې سکل غواړي تر 2 میلیونه ډیر هغه افغانان په زور له ایران څخه افغانستان ته وشړي چې قانوني اسناد نه لري. په وروستیو میاشتو کې له ایران څخه نیمروز، هرات او فراه ولایتونو ته ډیر افغان کډوال راشړل شوي دي. په دوی کې هغه معتادین هم شامل دي چې په ایران کې د کار پر مهال معتاد شوي دي. د معتادینو د ساتنې او پالنې مرکزونو ځایي چارواکي وایي چې افغانستان ته معتادین په ډله ییز ډول راشړل کیږي، له همدې امله دوی نشي کولای چې هویت ثابت کړي. د نیمروز د معتادینو د ساتنې او پالنې زربستریز مرکز عامر مولوي اغاجان مظهری وایي چې په دې کم کې ډیری بستری شوي معتادین له ایران څخه راشړل شوي دي.
تقریبا د 950 کس په شاوخوا کې دا اوس په حال است چې دوی تر دغه لاندې دي.
د امروز ولایت چې دی دا خو د ایران سره هم مرزه ولایت دی، نو تقریبا د افغانستان په سطح باندې به په دکې خامخا دغه کسان ډیر وي دا معتادین، ځکه دا کسان اکثره دوی هلته سوي دي، معتاد سوي دي. نو بیا چې دوی جوړ شي داسې ترتیب جوړ شوی دی چې بیا به دوی انشاءالله العزیز موږ خپل کورو ته استو. د دوی د پاره بیا د ترانسپورت تصمیم په نظر کې نیولی دی چې بیا به دوی د هر ولایت چې وو هغه به خپل ولایت وته ځي.
د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې په ډله ییز ډول د افغان کډوالو په تیره بیا معتادینو راشړلو اجتماعي فعالان په دې ولایتونو کې د ټولنیزو ستونزو د ډېرېدلو له امله اندېښمن شوي دي. اجتماعي فعال پروین طوفان ازادي راډیو ته وویل چې د معتادینو په راشړلو سره هغه معتاد ځوانان چې څو میاشتې مخکې نشه پرېښي وه بیرته معتاد شوي دي.
ایران ته د افغان ځوانانو مهاجر کېدل په فراه ولایت کې د معتادینو د ډېرېدلو لامل شوی دی. د معتادینو د درملنې په برخه کې عملي کارونه لږ دي. دا روغتیایي مرکزونه نشي کولای چې د معتادینو د هغه سیل مخه ونیسي چې مخ پر ډېرېدو دی. کورنۍ اندېښنې او کورنۍ تاوتریخوالی هم مخ پر ډېرېدو دی.
د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې ځینې معتادینو د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان پروګرام سره د مرکو پر مهال ادعا کړې چې په ایران کې د کارخونو او کارونو خاوندانو هغوی د درنو کارونو لپاره معتاد کړي دي. که څه هم دا ثابت شوی چې ځینې معتادین د افغانستان د بیلابیل ولایتونو اوسیدونکو دي، خو څرنګه چې دا معتادین کلونه کلونه خپل کورنیو څخه لري پاتې شوی، اوس نه غواړي چې خپل کورنیو ته ستانه شي.
تر نه اوریدونکو په راپور کې مو اوریدل چې ځایي چارواکي وایي له ایران څخه د افغان کډوالو لشړلو سره یو ځل بیا په لوی دوزو ولایتونو کې معتادین ډیر شوی دي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد لکه خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم څنګه پیدا کوي؟
مکتب تم چلاشي لی بچي مور دی پودر وهي، پلا دی پودر وهي، یا مې خور دې زته پودر وهي، یا دې مېړ پودر وهي.
پلا په مړی کې نه وم، په مور خو څه خبر نه، خم خم مورم.
چې موږ پلا نه وخت یو نیم لک ډالر وو، انده سرمایه ما ټول وو خلم.
دا نشئ مواد ول زیانونو څخه د شغورل لپاره د زهرو کاروان ونې زخ پرونه واوري.
ترونو اوریدونکو اوس هم د خاطرې وارده ظاهر د کابل ولایت اوسیدونکو د چیل چلورو کالو راهیسی چرس کوي او د زیګه په نوم نشئ ګولې خوري. دای چې د خوونځي پر محل موتاد سوی وای چې لنا وړاندې والانو سره ناشتي ولاړی موتاد کړ. ظاهر چې د جمهوریت پر محل نشئ مواد خرڅول او شپږ میاشتې بندي سوی هم دی. زیاتوي چې د نشول عمل می مور خیراوی راته کوي او ټول خپلوانو راته شا کړی دی. دا چې ظاهر لمړی نشاله څه شي څخه پیر کلاو د نشول عمل نور لسه د وستونزو سره مخ سوی دی. په دې اړه زموږ سره د زړه خواله کړی دی.
لسم پورې مې درس ویل دا د شپاره سپینځلس کاله نو چې ما دا چرسو مکتب به مې له مکتب ته هم کله نشات له مکلم هم دا به لارې پس خوش اول ځل مې دیوان دیوان سره ول پس چرس مې جو سره ول ما پستر ګو تیار شو. اچ تیار شو ذات مې سر مې تاوید ډوډې مې کې ډېر خوړ خو به مرا وس ذات مې له راز د خو مزه وکړ ذات بعد هم غو ما شروع کړی دي. بیا مې نه دی پرختر وس دوره زم پنځو چلو سیګریتی و په جمهوریت کې مساکیتوب کو چې ګولې مې خرڅولې زیکا په باندې شوم د سه وتا کو دا سي دې نه لګلو دې کې به د تشنا پم د ته جوړ کړ دروازه به در پس کلب و اته ورځ به مې کې پروت وس لاندې نه به ډوډې در کول نور به پس بند دروازه ډیر سخت زه هلته پاتل سره ځکه محکمه وش یو کال کې تر هغه مې یو کال قبول نه کړ په دوه محکمه کې بیا ذات رات ویل شپږ میاشتې کې تیر مکه دا یو دوه میاشتې دا مخ را خوشوي چې را وتم بعد هغه مې توبې او بستر بس کتاب کې به مکه یو نیم زر دوه زر زر دوه لسم دونه هم ګټل خو هغه په کوته په دوه ته اخسته په دوه ته یا په سل هغه ته هم خرڅول په یو نیم سل پاکټ او دلته زیاتره ځوانان خوړل سپینګری او د دا خپل هم زول مدغه به ډیر خور چې دا عمل مې شروع کړی هر څه مې دی یاد وتی مازغې د سکلي لکاوچ غوږونه به م دا پول نه به د کور په وینا او نه به د بل چا په وینا او نه به په شرم خبرو چې نیشه به ورو رمټ به چخمار به زادي به م جنګونه سره کوه داسې جالبه جنګونه به چخمار به شیې به مات کړې دې تختې درم پنځه ورځې به م سر چپه تړلې وم چې خوښې به کړم بیا به م شیې مات کړې دې به تختې درم د کور دی بخار مې د کتغ ډکوړې خرڅ کړې مې دلته په درې سبقه باندې خرڅ کړل لرم ځان ته نشه په وخت چې نشه کې مړي ژوند ته هم نشي څو چې په لارې به د سره هیڅ ګرځي نه وي زړه خو ته پوډري شي نشه شي تر موږ سره موږ ګرځ خپل کور عالم نه پریدي چې دوی سره موږ ګرځي چې نشي او څو چې به لارې دا ټول خو لري او سره سلام علیک لري ګور دی دا اوس د ګوردو تکلیف هم زلرم مور پلان مې دی روان کوشش کوي انور خټول د مانه واړې دی مشرځي خانیم د امور پلار دی چې را اداره کړم کنه نور کو کی څوګمشت چې ماته نسیاتو کی نه ماماګان نه کاکاګان څوګم ما سرکار نه لري خانیم امور پلار دی رزار کړی دی دغه باغ کې جړاو جګر خونی راځي کنه نورې کوم خبر نشته مور خیره راته کی بس چار چې کوم خیره راته کی بس بد راغلی خبر نه خدای دې الله خدای دې تباک خدای دې ژوند ژوندۍ خبرې مانه درکې خو په خپل اولادم څو کړي ګل کوم چې کړي بس دا حال پاز خو بس چې بدامل سره ګرځي بدامل به کد خو سره ګرځي خو د پلار منه منه د پلار خیره وزاره مخسته د عمل چې د مور د پلار نام لري خدای نام لري
د ظاهر پنوم دی او موتاد په خاطر کې مو وریدل چې د نشول عمله مور ورته خیراوي کوي او ټول خپلوان ورته شا کړي ده.
ایا په هیدلاست
آیا پوهیدل چې پر خپل سر د ډایزوپام درملو استعمال د احتیاط سبب کیږي؟ په دې اړه به د ډاکټر محمد عارف مومند خبرې واورو.
ډایزوپام د خپل یو عصبي دوا ده چې بازار کې ویلیم په نوم استعمالیږي، او د بنزو ډایزوپام د کورنۍ پورې تړاو لري. دا خپل یو کیمیاوي مواد سره جوړه شوې ده. پروپایل ګلایکول 40% لري، ویتایل او بنزایل الکول په دې ترکیب کې شامل دي. بنزایل الکول خپل یو نشي مواد دا اکثره په هغه ځینو کې استعمالیږي چې یو مریض خوب نه لري، چټکی لري، همدارنګه جوړ خپګان لري، دغه په درملنه کې ډاکټر تجویز کوي. دا اکثره اول حالاتو کې د ډاکټر د نوسی په واسطه تجویز کیږي چې د دې عصبي تبابت کې فیزیولوژي وي یا وظیفه وي چې هغه نورمال شي، نو یو محدود یو څو ورځې لپاره ورکول کیږي، چې البته په هغه وخت کې د موتات کېدو چانس پکې نشته. خو پس د ډاکټر د نوسی د خلاصېدو څخه دغه مریض دا به استعمالي بار بار استعمالي چې دا تو افسونه کې دا ډیر زیات استعمال شي، نو دا به موتات کیږي. نو کله چې دا به موتات شي، نو قسم دستی پریدي، نو دته یو قسم تکلیف پیدا کیږي چې ویټاول سندروم ته ویل کیږي. ویټاول سندروم چې د سو امراض یو مجموعه دی، هغه سره درد، پړسوب، نارامي، داشنب کې پیدا کیږي. چیرته پریدي دي، نو دا بابا ډیازپام یا بنزو ډیازپام د کورنۍ دغه دواګن شي د سره موتات وي. په دې کې وګدمحال وخت پرته کې کنفیوژن منترزي، یعنی ذهني تشوش پکې منترزي. دا د بدن کوم مختلف وظیفې چې دي هغه مختل کیږي. اوس مثلا عصبي سیستم دی، عصبي سیستم چې دی په واسطه به ډیپرس او تنبل کیږي. همدارنګه د معدي مشکلات هم سم منترزي، ځکه د بدن نور حرکات هم سره کمیږي. د زړه حرکات یا زیاتیږي یا کمیږي. کچې د زړه حرکات کم شي هم نقص، او کچې د زیات شي هم نقص، مریض د سردردي پیدا کیږي، مریض خوله پیدا کیږي، مریض زوف کیږي. همدارنګه د معدې هغه کمې دندې چې دي هم مختل کیږي. نو دغه تیزاب کمیږي، نو چې کم شو کم خواړه چې مخرو، نو هغه کې هغه کم مکروبونه چې په اسانه کولمو ته تیریږي، چې کولمو ته تیر شو نو په دې کې یا سالات منترزي یا قبضیت منترزي. د انسان د بدن دغه کم په ساده ستکتون پچای یا کینګ دا ټول هم دغه مغز یا دماغ دی. کله چې دغه مختل شي، د بدن هر یو غړی خپل هغه نورمال وظیفه یا فنکشن مختنه شي وړلې. نو د ځیګر هغه دند چې د استقلاب هغه دند هم مختل کیږي. انسان به سوس پوسی موازن نه شي کنټرولولای، خبرې نه شي کنټرولولای. همدارنګه په اوریدو کې ستونزې لري، په لیدلو کې ستونزې لري. د بدن د رګونو هغه اکسیجن کمیږي، اکسیجن چې کم شو نو تمه زیړې منترزي چې میډیکل جاندیس ته ویل کیږي.
آیا پوهې دلاست؟
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه څلور وی ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 1925 مترو، او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1290 منځنۍ څپو باندې واوري. دا د زهرو کاروان خبرونه ورستۍ برخې تر ورسېد، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې لسکلن سراج یو بې وسله ماشوم دی. دی یو مور او دوی کوچنی خوندې لري. څنګه چې سراج د کور مشر دی، نو د کور نفقه برابرول هم د پر غاړه ده. سراج ورځ د کار لپاره له کوره وځي، بس هغه دی چې له همدې ورځې څخه ژوند نیکمرغه کیږي. دا چې د سراج ژوند ولیا او څنګه نیکمرغه کیږي، دا به په ډرامه کې واورو.
کاکا سلام علیکم.
وعلیکم سلام. والک خیریت څنګه راغلی؟
په کار پسې ګرځم. دا کور څوک جوړوي؟
دا کور زه جوړوم. خیریت خوده څنګه د پښتنه وکړه؟
مطلب پیدا و چې زه هم غواړم کار وکم.
څنګه کار؟ ته کله کار کولای شي؟
ا دا دې ته مې لاسونه وګوره. هر ورځ په دې شاخوا سیمه کې کار کوم.
اوف، دا لاسونه خو د رښتیا هم سوان غونې زیږې شوې دي. په دا کوچنی ځان به ته څنګه کار وکې؟ ته غلوی کارګرو ته وګوره، خولې ور باندې را ماتې دي او له ستړیا ستمیږي.
خیر دی کاکا، که دوه هم منزل ته خښته نشم پورته کولای، لوخه خو مینځلی شم، خښته ته خوبه ور کولای شم، کارګرو ته خوبه را وړلای شم، دا ټول کارونه کولای شم.
ګوره بچیا، دا عمر ستا د کار وخت نه دی. ته باید مکتب ته ولاړ شي او درس ووایې.
مکتب خو می ډیر خوښ دی، خو مجبورم چه کار وکم که زه اوس درس ووایم زما مور او دوه وړې خویندې به څه وخوري
ولې پلار دې چیرې دی
پلار مې کور ته نه راځي زه مې د مور مشر زوی یم د کور ډوډۍ زما پر غاړه ده
یاره بچیه سخت دې خفه کړم د یو څو روپۍ واخله او کور ته دې سودا یوسه ها واخله
کاکا زه خیرات ته نه یم راغلی زه چاره ورځ له کوره راوځم مور مې راته وایي چې بچیه کار وکړه پام کوه چې خیرات نه غواړې د خیرات ډوډۍ مې تر ستوني نه تېرېږي
عجیبه غیرتي ماشوم دی که مې دا 1500 افغانۍ هر چاته ورکړې وای په حمله یې اخیستې خو دی ورته ګوري هم نه
کاکا پر ما ناوخته کېږي که کار نه راکوې چې بل ځای په کار پسې ولاړ شم
کور مو چیرې دی
د هغې جي کور څنګ ته یو کنډواله ده یوازې یوه د خټو کوټه لرې هلته اوسېږو
درځه بچیه چې په موټر کې د کور ته ورسوم
نه کاکا زه تش لاس کور ته نه ځم باید د ماښام ډوډۍ برابره کړم
راځه بچیه مه وارخطا کېږه بېرته دې راولم یوازې غواړم چې کور مو ووینم
سمه ده کاکا راځه چې ولاړ شو کاکا زموږ کور دغه دی
ښه دا ستاسو کور دی ته ودرېږه زه دا موټر ګوښه ودروم ته دې مور راخبره کړه
سمه ده کاکا ته ودرېږه چې دروازه وټکوم
دادی درغلم
بچیه دا کور مو په کرایه نیولی دی
نه کرایه نه ورکوو یا چا مفرا کړی دی
څوکې
مورې زه یې بسراج
زویه نن ولې دومره وختي راغلې
کار ته ولاړم له هغې خوا یو کاکا په موټر کې راوستلم ویلې غواړم چې ستاسو کور وګورم
دا سړی څوک دی او نه یې وویل چې زموږ کور څه کوي
نه پوهېږم کیدای شي د پلار انډیوال مې وي
چیرې دی
دا دی دلته ولاړ دی
سلام علیکم وروره
وعلیکم سلام خورې ستړی مه شي
خیر اوسې ته هم ستړی مه شي
خورې دا ماشوم په کار پسې راغلی و ویلې پلار مې کور ته نه راځي غوښتل مې چې ستاسې د کور حال واخلم او پوه شوم چې دا وړوکی ماشوم ولې کار کوي
هی وروره بس خدای دې زموږ له حاله ساته میړه مې پوډري دی پخوا به کله کله کور ته راته دا څو میاشتې بیخي شاره ګرځولې ده بیخي د مرګ او ژوند درک نشته زه په دې ځوانه ځواني څنګه په کار پسې ولاړه شمه مجبور یم چې دا وړوکی ماشوم په کار پسې ولېږم
ولې خپلوان خو سرګنۍ او پلارګنۍ مرسته نه درسره کوي
ای وروره څه ووایم لې ورونه مې یو دوه میاشتې ډوډۍ راکړه تر هغه وروسته ورونو ته ورغلم کله چې د مور او پلار په کور کې نه یي وریندارګانې کله د چا مراعت کوي څو ورځې وروسته ورونو هم ډوډۍ نه راکوله اوس له خپلو وړو ماشومانو سره په دې کنډواله کې اوسېږم
بلې څوک مرسته نه درسره کوي
نه وروره نن دې خدای یو لاس بل لاس ته نه اړ باسي پرون د دې کنډولې خاوند هم راته وویل چې یا به کرایه راکوې او یا به کډه باروې اوس حیرانه یمه چې چېرته ولاړه شمه
که زه مرسته درسره وکړم منې
څنګه مرسته حاجي صاحب
دلته نږدې یو دوه اتاقه کور لرم هغه به درکړم پکې واړوئ
نو موږ خو کرایه نه لرو حاجي صاحب
کرایه نه درڅخه غواړم تر څو چې د میړه را پیدا کېږي او جوړېږي زما په کور کې همداسې مفت اوسېږئ
کور دې ودان حاجي صاحب خدای دې خیر درکړي
او بل دا چې تر دې وروسته به دا ماشوم هم کار نه کوي او مکتب ته به ځي ستاسې د کور ټول خرڅ زما پر غاړه دی
حاجي صاحب الله دې جنتونه درکړي خدای دې په اولادونو ارمان وکاږه پر مال دې برکت شه
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه هم دومره وه لا زادی رادیو سره پاتې او له نورو ګټورو خبرونو څخه خوند واخلي.
د زهرو کاروان